سوی ځواپانې ته څلورم سوال کې ترې تور شي او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري که یو دو طلب یا یو زکریال یا زکون کوي په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانه شي متکی په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانه شي کله دې حتی یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډیرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کېږي، دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت ته، لوړ زده کړو وزارت د مغل لومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی دولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کېږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي، په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب د کودرشتې د کتابچې د ځواپانې د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنی تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه هم غږی شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپلې ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقله اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي د پایل باندې مثبت ولري.
انتخاب یو بل مسله ده، که چیرې زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سم پارچې حل سره چې زمینه شي ښې نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي او بیا چې کله دو طلب پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي مغ د کور انتخاب کې رسوي.
مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوقو ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابېدی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي 160 سواله چې ماته راځي او نو 160 کې حل نه کړم، 150 خو باید حل کړم، حداقل 155 خو باید حل کړم، تر 150 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دویم انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دویم او دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کېږي هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دو طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړي مې دي، دا انتخاب د 130 شونه وکړي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایو چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خو کتابچه 130 راوځي. بنان څه چې غواړي هغه ته لاره نشي پیدا کولی.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې مسایکل به نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره، خو د ناسم انتخاب چې تپ بل اخر وته په تم لار پیدا نه کړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځوابه پوښتنې دي بس نښې کوایې خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفاف شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته. بل رواني غښتلتیا یې ده چې باید رواني په لحاظ باندې دی ډېر حاکم وي په ځان باندې، د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي. خپل اخلاقي جرأت باید ولري، د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړلی شي. د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري د کانکور تخنیکی اړخونو نه مخکې د کانکور ترشه باید کافی معلومات ولري چې زه چې زم د کوم ځنه باید پیل کم څومره وخت ورته لرم ځان څنګه وخت سره یار کم په اخر ما اول کې کوم کار باید وکم په اخر کې باید کوم کار وکم دغه ویش چې ولري فکر کوم چې د کامیابی راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندزي درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. اوریدونکو دا وه د تاندې څانګې خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وایي له خپلو ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلی په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلی دي، خو تر دې دمه د دغه لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړې مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
The afghanistan par da malkar milatuno zangade astaze manan la de che mung ta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proses da rusyo parmaktaguno pa la ta sara khabari ulor gwaram da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram taso waziyat singar zawai aw sa fikr kawai da go parmaktaguno pa afghanistan ke د سولې د ټینګښ لپاره یو ښه زمينه برابر کړې ده.
دیس ډیولاپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھنک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ اند اولسو ویری ویری پوزټیو. آی تھنک وی هاف ټو لوک ات د هول رینج اف
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. قربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غې کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانی واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
You're right
about asking that question. You see, That Kabul process meeting of February did one more thing.
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لورې وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو
د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
مننه. همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې له ډېره وخته له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپلې لومړنۍ هیلې ته رسېدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
We have to look at what Taliban is saying, right? The Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیچا په ګټه نه ده، هان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
This is a very complicated process and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are
involved. لکه څنګه چې ویل شوی د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکېل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي؟
This is our ultimate objective here, to stay in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې
له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلارې کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې مونږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. مونږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له مونږ څخه ونه غوښتل شي، مونږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې مونږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
پورتکی بلها مختصر دے